برخه کې په خای خدي هم په دې لار روانې نو زبالان نسلونه چې ډیر کم دي ډیر کم دي یعنی په شمیر کې نه راځي او د دې ترڅنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپل هم تر اوسه چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اوریدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
تاوان کوشش میکړی چې ناول لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونو دونه فکر میکړ چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلی ول چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم هغوی ته نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وي چې تر څو زه خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورو نو اوریدونکو به هم ته خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو.
وعلیکم. ما د دې نثر عنوان مې چور کړه انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریورو تر څنګه یې ناست کست، تریو تندې لرونکی په لاسونو کې تسبیح، دواړه موټرونه سره چوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امید ډکې. هغه کس په تریو تندې غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پتو کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینیا خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاءالله، ډیر زیات خایسته وو، واقعا ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی، ډیره زیاته مننه ده چې راغلی موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریک کړې. بس خوشحاله او کامیاب اوسی.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یوه کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په وډی رسړش په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سین غاړې ته ورسیدل. دوی د پکار وچې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینا پوری وزي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه و. د سینو په خورا یخې وي، په هغه سړش په کې تیرېدل ورنه ممکن نه وو. موساکو او شاګرد مینوکیچی دا غوره وبلل چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی خو شاګرد تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شېبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخې د واورې یخ به سرکې راپرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتي وو. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیری استاد په مخ ورټیټه شوه. مینوکی چې تا په هغه تپه تیاره کې د انجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې لسپوږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ کبو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټوه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینو کیچی ته یې سر ورنږدې کړ. د مینو کیچی په مخ باندې د هغې یخې سا چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل درسره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی یې، نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینو کیچی ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چاته کړې وه، سمدستي به دې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینو کیچی په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ، خو ځواب یې ونه اورید. مینو کیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تیرېدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینو کیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینو کیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجره دی؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینو کیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډېر کلونه وروسته د مینو کیچی د مور ځن کندن و، خپل انګور ته یې ډېرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې ښه انګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکی چې خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی، دا اوس چې دی د څراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې سا باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا، چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بی لوزه بی زمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیڅ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه، او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه، زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظره یم. تا باید د اغلې نعیمې غني دی. اغلې نعیمه غني له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلې غني یو غزل دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د خپل هیلو انځور کریم، زه د خپل هیلو انځور کریم، هسي خلق وای چې شاعر یم. دا چې تلای خوب می رښتونه سي، دومره په بخت کله زور ورایم. نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم، شاهین نه یم، کوتره یم. یو خوا ته رښتیا، بل خوا خوبونه دی. یو خوا ته رښتیا، بل خوا خوبونه دی. څنګه فیصله وکړم او تره یم؟ خدایا رهنما می تر منزل سی، خدایا رهنما می تر منزل سی، لپا ملا سنا دی سوالگر یم. نوری با لستور و دک پلاو خواری، نوری با لستور و دک پلاو غواړی، زه ستوری کې دوته منتظر یم. زه د خپل هلو انزورګر یم، هسی خلق وایي چې شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نه سوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډیر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیانې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقی سازونو لاندې کړی دی، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو، نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و. په افغانستان کې له ډېر پخوا کلیواله، درباري او مذهبي موسیقي رواج وه. په بودایي دین کې به په سومیو کې ساز کېده، له هغه راوروسته یې دربارونو ته هم لار وکړه. خو دې سیمې ته د اسلام له راتګه سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه، مګر په کلیو او بانډو کې موسیقي روانه وه. له رباب، تنبور، دمبوري، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبې او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپل هنرمندانو پاللی او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګری موسیقي ده. لوګری موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د آلو په اړه ویل کیږي چې ډېرې افغاني آلې دي، لکه سرنده، ډولک، رباب، چې بیا وروسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری خو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورور ماشینی سرنده غوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه یې خوړلي، استاد سلام لوګره، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروت و، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي، د ساز آلې برقي شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوري لوګري لمسی خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګري ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو. صابر زلمی ډولکی دی. په لوګری ساز کې سرنده او دو سره ډولک مهمې آلې دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي، ساز نه کوي. پخوا ماشینی استاد سرنده غږوله، اوس ناروغ دی. په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږوو، هغه هم زوړ شوی. اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږوو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګریم صاحب د لوګر ډول غګون کې صاحب
صابر جان دا راته وایسته د تاسو خو ډول غګوي د پخو ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډیر لوی لوی ډولونه وو رشمه به لرلې د تاسو ډول چې ګورم دا ډیر وړو کيده څه تفاوت لري لږه
والا صاحب مخکې خو دا ډولونه ډیر غټ غټو صاحب او رشمه وو اوس دغه پیچکی پیدا شوی د صاحب د دې چې دغه محفل کې هغه وش کې کنه لګ ډیر زر واپس تبدیلیږي نه دی غوي رشمهي تبدیل لګ مشکل د وس خلک لګ لګ هغه شوی دا خبرې کې چې ولې دا ولې وش کې د صاحب
شا یعنی دا هم د دې په خاطر په کیفیت کې څه تغییر راغلی هغه خو کده
نه هغه خو دا اوس لګ سخت ده خو مخکنه ډولونه چې هغه رشمه ډیر نرم وو او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو اوس دغه سپیکر باندې دومره غږ نه وباسي هغه څومره چې غږ وستو
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږون
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږون کې صاحب یو کبیر یو زلمای دا یو پکې زیم نور بل یو مونږه مشتا
ډیر معمولا کوم سیمه تولی د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نور خو خو ته ځي کوم کوم منطقه ته ډیر
ولا صاحب لوګر ته ډیر زو دغه چاراسیا ته ډیر زو خیرآباد ته او چاردی ته پغمان ته کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پویږي دغه هوټلونو ته مزو دغه کابل خار کې مزو صاحب
ته نو زدا سیوا کده د تن یو ډول ته وه
په دوړه سترګ اتان دې
همو ته خو به اتان Thank you. صبر جان دا د کوم سیمه اتان ده
ولا صاحب ده خود لوګر هم د جلابات هم د ټول
فرزند پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمه کې بیا یو څه فرق کوي
ډیر فرق هي صاحب د خوست اتان د ګردیز اتان د جلابات د لوګر ډیر فرق کوي
دغه بیا د غو د زده د کومه د سیتوګه
او صاحب د پکتیا هم غوول شم د ګردیز هم د خوست
مهرباني د پکتیا یو
دغه د پکتیا اتان د صاحب صاحب دی پکتیا تان د صاحب
د خوست بیا څنګه
د خوست دغه څنګه
بل د کومې سیمې داسې متفاوت اتان ده
دا صاحب دی لوګر د سیاتن وی صاحب د لوګر اتنده
ډیر مننه صبر جان کور دی ودان
د لوګر د ساس پیل د سلامي په ساس سره کیږي راځي لمړی به یو سلامي له باجی وورو بیا به خاغلی احمد شاه لوګرای راته وای چې سلامي د څه په خاطر نسی
اوس چې مو یو یو یوه نغمه وغه غواله ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اورېدلې ده دته څه وایي
دغه دته سري ساز وایي سري ساز وایي چې مونږ دغه واده ته چې زو د برنامه چې زو هلته ټول بلمله سره مونږ داسې سلام علیکم نسو کولای له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام یو جوړ خیری له ساز له طرف نه کوسه هغه ته سري ساز لوګري وایي
دا تنه د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونو کې هم
نه صاحب دا صرف په لوګر سازونه کې دي
د لوګر مشهور سندرغاړي چې فرزند سلام استاد او بلتون استاد دوی زهیر سوي دي سپنګري سوي دي دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دی له لوګر
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سدي ماروجان لوګري دي مامو جان دې زه خپل احمد شاه لوګری ما نور الکان مشته دي ځوانان دي سه نثار جان لوګری دي ناصر جان دي فراز جان دي دغه الکانو نوې ځوان شوی دي خپل موسیقي مختوړي
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاطر به وو د لوګر خپل الی وي د موسیقي فرزن ډولې وو سرنده وو رباب وو تنبور به ور سره غول کده اوس شي دی و دغه اله د موسیقي زیاتی سوي کمی سوي
اوس کمی سوي دی هغه کسان سه سرنده غغول دو استادان و استاد قادر و استاد عجبگل آقا دوی ملشه بده یو جوانده ده آقا بیمار ده استاد ماشینه لوگری وی سی طول کسان پیشنی استاد دوری لوگری زوی ده استاد سلام رور ده آقا سپینگرسه بده او سی اولک نوی پایداشه بده سی آقا مونگ تشویق که و سی سرنده بیا شروع که او تنبورم سوک نسده سی اس تنبورو غگوی مامو جان لگل غگوی خوب یو کزی آقا سی اخپل گروپ سر غگوی او مونگ سر سدی داغ کیبورد داغ شان لگ لگ سازمان موسیقی دکه کی
نو اوس داسې وکړه د غنن سبا چې کومه سندره ډیره مشهوره ده مهرباني وکړه دغه را توغه کړه
د سندره نن سبا چې ډیر مشهوره ده د شعر او شاعری مامو جان لوګری کړی ده ماته د لوګر منی را یاد شوه
مهرباني دا وکړه